اجازه می خواهم حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه استاد طارق اوریدونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مازیګر څلور بجې د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی هیله مند چې د واشنگټن او طالبان ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په څو ورځو کې لاسلیک شي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي. د کندوز ولایت کرنې او مالداري درې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواک او خپل سر وسلوالو لخوا د منځه تلو په حال کې دي. او په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي. رابرټ اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دی. د طالب او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په کوربتوب یوې غونډې کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ د یو پام وړ پرمختګ په حال کې یو. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه یې سوې. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یو ویشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېره بریده دا مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري ترسره کړو، خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی او په ولایتونو کې تر ډیره بریده پورې دا پروسه نه غځیږي. پر اتلونکو ورځو کې دایسې ولایتونو کې هم فایل سی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوله. د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري چارو رئیس عبدالهادي قرلق په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
روز بروز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي ځنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر ځنګلونه وخی. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي ځنګلونه جوړ کړو.
شغلی قرلق زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د امام صاحب او قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سره په دغو ځنګلونو کې میشت حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. زموږ غلی ازادي راډیو ری د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کرونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسېدلی. په دې وژونکې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,603 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد ویروس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر هر تروریستي عمله زیات قوي عواقب لري. په ایران کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد خبریالان احضاروي، پر کورونه یې یرغل کوي او کاري وسایل یې ضبطوي. دغه ډله وایي په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږ لس خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړیو لخوا په نښه سوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو د مخه د انتقادونو د چوپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري پر 28 ترسره کیږي. د ایران د نگهبان شورا د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زرګونو نمایندان سلبي اعتماد کړی دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشر انتخاباتو لپاره نوماند ټاکي، په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی. د 50% رایو د شمیرنې په نتیجه کې د ورمنټ ایالت سناتور برني ساندرز د 48% رایو په اخیستلو سره تر نورو مخکې سوی دی. د دې ګوند یو بل نوماند بوتیج 23% رایې خپل کړې. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 5 ردیف کې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پدیاړه خبرې اعلان وکړ.
Frankly, I'd rather run against Bloomberg than
دوی صدقانه وایم زه له برني ساندرز څخه ترجیح ورکوم له بلومبرګ سره مقابل سم، ځکه ساندرز رښتونه پلویان لري. که تاسو خوشوي کنه او یا ورسره موافق یاست یا نه یاست، زه فکر کوم دا غ خبرې ویرون کې دي خو پلویان لري. بلومبرګ یوازې خپل لار پرانیزي. د امریکا د دیموکرات ګوند د خپل منځي انتخاباتو لومړنی پړاو په ایوای حالت کې وو او هلته پیت بوتیج له برني ساندرز څخه مخکې وو. د فبروري پر 28 د امریکا په نووادا ایالت کې د دې ګوند بل دوره انتخابات کیږي. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته غوښیست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو موافقه په څو ورځو کې لاسلیک سي. یو تحلیلګر
که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره.
د سولې په تړاو جمهوري ریاست وایي چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سر وشمارل سي چې د ځانګړي تفتیش پرېکړه یې سوې.
کیدای شي چې موږ په 22 ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري ترسره کړو.
په خوست کې قومي مشران وایي چې په نوې پراختیا بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ وختنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه، موږ په لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو، خپل حق به غواړو.
دو اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په څو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. رابرټ اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي دي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي د دې هوکړې لمخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه، د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي دای فکر کوي چې د یو د پام وړ پرمختګ په حال کې دی. ښاغلی اوبراین ویلي د افغانستان په حالاتو کې هر ډول وړاندوینه ستونزمنه ده، خو په خبره یې دوی په محتاط ډول خوشبین دي چې نوي خبرونه په لار دي. کومې سرچینې چې اسوسییټډ پریس سره خبرې کړي زیاته کړې که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي، بیا تمه کیږي چې د دوی ترمنځ هغه هوکړه هم لاسلیک شي چې هدف یې د جګړې پای ته رسول دي. د سرچینې په باور اټکل دا دی چې د لوی هوکړې تر لاسلیک وروسته لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د خبرو کې به د ټول افغانستان په کچه استازي ګډون ولري او یو شمیر چارواکي به هم پکې وي چې د دولت په استازولۍ به خبرې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ولسمشر ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید معنادار بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبراین ویلی کدواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغانی خبرې پیل شي او یو شمیر نور شرطونه ومنل شي، دای هیلمن دی چې خلک به خ خبرونه واوري. په راپور کې نور شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به له القاعده، داعش او نورو نړیوالو سخت دریزو ډلو سره اړیکې شلوي. اوبراین ویلی اوس د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه چې د پټکو د افغانستان لپاره یې ډېر قربانۍ ورکړي او لګښتونه یې کړي خپل هیواد ته ستانه شي. د زیاته کړې ځواکونه به د شرایطو له مخې راستنیږي چې یو شرط د امریکا د ملګرو خوندیتوب او بل دا ډاډ دی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي. اوبراین ویلي فکر نه کوي چې د ځواکونو وتل دې سملاسي ترسره شي. اسوسییټډ پریس په وجلا راپور کې لیکلي طالبانو امریکا ته غوښ کړی چې د دوی د تاوتریخوالي د ورزنی کمښت جواب ورنکړي، دوی به د سولې خبرو په شاشي. دوه طالب چارواکو دغه خبری اژانس ته ویلي امریکا ته دغه غوښ د طالب مرکچانو مشر مولا عبدالغنی برادر کړی. خاغلی برادر تیر اونۍ قطر کې د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د طالب سرچینو په باور د دوی د غوښتنې ته تر اوسه امریکایي چارواکو جواب نه دی ورکړی.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمندې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په راتلونکو ورځو او یا هم شایي اونیو کې لاسلیک سي. که څه هم په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پټه په دریدلې حالت راپورونه ورکول کېدل، خو په دې وروستیو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبيني زیاته سوې ده. په کابل کې مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې شیبه مخکې پوښتنه کړې چې څومره باور کولای سو چې واقعا به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په څو ورځو یا اون یو کلاس لیکیږي.
مه زه فکر کوم چې دا کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایل پورې تړلی دی. که چیرته وی چې طالب لورای په خپل د ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لار به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو آزمایشتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لورای که چیرته ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغې صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کیږي، مثلا له تروریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل، یعنې طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دې ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی و، په هغې اوربند کې طالبانو ثابته کړې وه چې خپل ژمنو باندې ودرېدای شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي، په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لورای په یو آزمایښتي پړاو کې واقع کی تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه آزمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، لیوی خو په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنز د سولې مذاکرې روانې ویل، بل خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حمله روانې وی چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حمله کولې، خو په دې ورستۍ ورځو کې ځینې حمله په افغانستان کې سوي چې چای مسولیت نه دی اخیستی، یعنی دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان بیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې ارخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکیل دي هغه خوروخانه دي، خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې سولې د روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چېرته وي چې دغه سې پېښې وشي کېدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري چې دې رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړي کړي. په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کېږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي تر ډېره بریده که داسې هڅې کېږي چې پرمختګونه سبوتاش کېږي، باید هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغسې هڅې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وی چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اورمند وینې تویدنې د بندېدو په معنا دا د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې افغانان او افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو پر مسله بحث وکړ. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشرۍ مانۍ د تاوتریخوالي پایدار کموالي او د اوربند ټینګښت ته هیله منه کړې ده. ولسمشرۍ مانۍ وایي چې د تاوتریخوالي د پایدار کموالي پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم ده. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به این معنا که پایان جنگ
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمیدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پایدار او د پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه ښودلی چې شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا په افغانستان کې د جرمني استازي مارکاس پوتسل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید دا پرمختګ له خطر سره مخامخ نه کړي، بلکې ټول د بین الافغاني خبرو لپاره سیاسي اراده وښيي. هغه ویلي چې هیواد یې په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته چمتو دی. په همدې حال کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاستیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم تلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلقو د پاروی چې بین الافغانی مذاکرات وشي او موږ یو سرپاسری صلح شاهدان ووسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراترو کې د بې میخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو د ورځپاڼې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاستیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي که د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاستیک شي، امریکا به له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي.
د سولې په تړاو ګلبدین حکمتیار ویلي چې یوه طرحه یې چمتو کړې او ټولو خواوو ته یې سپارلې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید د سیاستوالو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. تفصیل له خان محمد سینا.
جهادي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2016 میلادي کال کې وسله پر ځمکه کېښوده او له افغان حکومت سره یې سوله وکړه، اوس یې د سولې لپاره یوه طرحه چمتو کړې او هغه یې د افغانستان په سوله کې له ښکېلو خواوو سره شریکه کړې ده. ښاغلی حکمتیار د ولسمشریزو انتخاباتو له درېو مخکښو کاندیدانو نه دی. ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل اړتیا ده چې په سوله کې ټولې ښکېلې خواوې په یوې هر اړخیزې طرحې هوکړه وکړي. دی وایي د دې طرحې پر بنسټ د سولې د خبرو لپاره یوه سیاسي اجماع اړینه ده. د ده په خبره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د معیارونو د تشخیص په برخه کې ستونزې د سیاسي اجماع جوړول ستونزمن کړي دي. دغه جهادي مشر د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونه، او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د مطرح شخصیتونو لوری هغه څلور اړخونه ګڼي چې د ده په خبره نفوذ ته یې په کتو کولی شي چې دغه اجماع جوړه کړي.
دغه څلورو مجموع د سرکینې هوکړې دي وکړي او سیاسي اجماع دې ترتیب کړي، دا لار اسانه او عملي ده.
ښاغلی حکمتیار په دغه طرحه کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د یوې صلاحیت لرونکې مرجع د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په هیواد کې دننه او د بهرنیانو له ګډون پرته د بین الافغاني مذاکراتو پیل د ده په طرحه کې شامل موارد دي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ آزادي راډیو ته ویلي چې ارګ به د دې موضوع په اړه د چهارشنبې په ورځ خپل دریځ اعلان کړي. مخکې له دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سولې په تړاو هر نظر ته درناوی لري، خو د موقت حکومت د جوړولو طرحه خلکو ته د منلو نه ده. ښاغلی حکمتیار د موقت ادارې په جوړولو هم ټینګار کړی ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د عامه اړیکو رئیس ناجی انوری وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو برخو د ګډون پلوي کوي.
حکومت طرفدار مشارکت عام اقشار جامعه به ویژه سیاسیون دروند
است. دا وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو قشرونو په تیره د سیاسیونو د ګډون پلوي دی چې د خلکو او افغان دولت په محوریت پر مخ وړل کیږي. د سیاسیونو نتیجه ورکون او عملی لیدلوری، نظریات او وړاندیزونه چې په رسمي توګه له وزارت سره شریکیږي، د سولې د بهیر او سیاسي اجماع د پیاوړي کېدو په هدف د افغانستان د سولې په پروګرام کې په پام کې نیول کیږي. مخکې له دې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د مشر محمد محقق په کور کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسیونو هوکړه کړې وه چې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به حکومت ته یوه طرحه وسپاري.
بیا هم د سولې موضوع، په پکتیا کې ځینې ښځې وایي چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ونډه نه ده ورکول سوې چې له کبله دوی د خپل راتلونکي نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنې دي. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر مېرمنې له دې امله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سویل ختیځ زون مېرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو مېرمنې ورکړې، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړه کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر نازدانه پکتیاوال د زون د میرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولی.
موږ زویره دا ده چې دا خلک کینی هم که سوله هم وشي، موږ په دې ډاریږو چې دغه سوله د ښځو دغه د ازادي په قیمت تمام نه شي.
میرمن انارګوله زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابله د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندي دي، موږ محدود په دې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپله یو مرکز ګرځېز او دیارلس ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندي سي زوریدلې د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځانګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې زون میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیسه نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات د صلح روان دي، په دې باندې نه پوهیږو چې دلته د میرمنو په باره کې څه فیصلې کیږي، او هغه صلح چې بیا رامنځته سوله موږ د زون په کچه ټولې خویندې چې بیا به څه کیږي، او خویندو ته به خپل حق حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختیځ زون میرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
جنگ دی ولکشي.
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي چې د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره په بروکسل کې دی را سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. صدیقي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. څه خبرې سوې دي تر اوسه په افغانستان کې په دې غونډه کې پر افغانستان؟
بلې صالح صاحب، ډېره مننه. د ناتو سرمنشي جنس ټولتن برګ شیبي مخکې وویل چې ناروې او جرمني ویلي دي چې حاضر دي د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. ټولتن برګ وویل چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. سولتنبرګ په ورته وخت کې له طالبانو وغوښتل چې خشونت کم کړي او له یوې جدي او رښتونې ارادې سره د سولې د خبرو میز ته راشي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې بریالي کېدای نشي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې ده چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نښې نه تر سترګو کېږي. طالبان د دې سربېره چې له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې کوي، له افغان ځواکونو او په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره جګړو ته هم دوام ورکوي. مثال صاحب سولتنبرګ وویل چې د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنگتن د هڅو سربېره لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق نه دی شوی، او په قطر کې وروسته له څه باندې لس ځله خبرو نتیجه نه ده روښانه په مشخص ډول. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې د چهارشنبه یعنی نن او پنجشنبه په ورځو غونډه کوي. دوی د پنجشنبه په ورځ د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم دلته دی. ناتو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. عام خلک چې جګړو سخت ځپلی دي اوربند غواړي، خو معلومه نه ده چې د دوی غوښتنه به عملی شي کنه.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی په بروکسل کې ومورېدل چې د ناټو سرمنشي ویلي چې ناروې او جرمني د ته چمتووالی شوولې چې د افغانستان د سولې په موضوع کې همکاري وکړي. جرمني تر دې مخکې هم د سولې پروسې په چټکتیا کې تر دې مخکې د همکاري ژمنه کړې وه. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سوله بحث وکړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یعنی چهارشنبه د هغو رایو ځنګړی تفتیش کوي چې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجی وي. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون لوري ورته د سپارل سویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړونده او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پورې د فیصلې په مرکزی دفتر پورې اړونده دي. اما کېدای شي چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډیره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی.
د دغه کمیسون په خبره نن دوی د شکایتونو کمیسون له رهبرۍ سره یو ناست لري چې په هغه کې به هغه موارد چې مبهم دي د شکایتونو کمیسون لوري واضح کړی سي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د شکایتونو کمیسون لوري په وو سپارل سوي او پریکړه کې راغلي چې له 1,23,213 مشکوک رایو څخه 10% او له 1,22,012 رایو څخه چې له ټاکلې مودې مخکې یا وروسته کارول سوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو یې د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. همداراز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه دې په پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیزو ټیمونو تر څنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید:
مهمه دا ده چې کوم کار سره کیږي د غو لپاره پوره توجیهات موجود وي، په دې کې د باور رامنځته کول اساسي مسله ده. کوشش دا وي چې په دې کې د افرادو د اشخاصو د مداخلې او د لاسوهنې هغه موارد کم وي، شفافیت په ټولو معنا باندې خوندي وي او معلومات په رښتین ډول باندې ټول سره شریک شي. دا فکر کوم چې یو ښه پیلامه ده د معتبر پایل لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسې له پیل 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شوي نه دي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مندی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یو نیو کې لاسلیک سي. رابرټ اوبراین ویلي دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. د طالب او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې به خبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د 2 ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د ټاکنو خپلواکه سیون وای نن به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمیرل سي چې د ځنګړی تفتیش پریکړه سوی. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 43,843 تنه ښودل سوی دی. په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. دغه ډله وایي په تېرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 10 خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړۍ لخوا په نښه شوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو دمخه د انتقادونو د چپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره نوماند ټاکي، په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی.
سپورتي خبرونه ناجي سپيت خبري.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان فوټبالر عمران حیدری د پولند لخیا ګودانګس ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینین آزادي راډیو ته وویل 22 کلن عمران حیدری له دغه ټیم سره 2 کلن تړون لاسلیک کړی. حیدری په تیر فصل کې د دې هیواد له اولمپیاد ټیم سره حضور درلود چې په 10 لوبو کې 2 ګولونه ووهل. د فوټبال لخیا ګودانګس لوبډله د پولند د غوره لیګ سیالیو د لومړۍ فصل نیمایی کې 20 لوبو کې 1.5 امتیازونه په ترلاسه کولو سره په 10 ځای کې دی. د کابل د منتخبي لوبډلې د انتخاب لپاره د باولنګ ټاکنیزې سیالۍ پرون د 1,600 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د لوبې په پای کې 8 تنه 4 نجونې او 4 هلکان د کابل منتخبي لوبډلې ته غوره شول. دغه لوبې تېره اونۍ د 70 لوبغاړو په حضور کې پیل شوې وې چې 3 لوبغاړي غوره شوې. ټاکل شوې چې د غوروي دریم پړاو سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او په شانهای کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د فرمول 1 یا FAI سیالۍ لغوه شوې.
د ډیلی میل په وینا د اف ای آی فدراسیون اعلان کړی چې دغه لوبې چې ټاکل شوی وه تر دو میاشتو پورې ترسره شي د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه لوبې به بیا کله پیل شي. د رپورټونو له مخې په چین کې د کرونا ویروس له امله د نجونو د فوټبال کورنۍ سیالۍ هم ځنډیدلې دي.
د خوست او پکتیا مشران وایي چې حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی کړی.
د خوست او پکتیا د منګلو د قوم مشران او ځوانان وایي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی د ولسوالیو لپاره د بیا رغونې پروژې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل که چیرې د منګلو سیمو او ولسوالیو ته خپل حقوق ورنه کړل شي نو د حکومتي ادارو په مخ کې به پرلت ووهي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه وکړي. د غونډې یو ګډونوال د پکتیا اوسیدونکي جنت خان منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د سه کال په بودیجه کې د منګلو دوی مستقل ولسوالۍ چې یوه د مساخل ولسوالۍ ده بل د قلندر ولسوالۍ ده هیڅ بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوی. نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولسونه بسازۍ ته ضرورت لري. هیله مند یو چې د منګلو د دې دوو ولسوالیو ولسونو ته خاصه توجه وشي.
قومي مشر حیدرګل منګل او یو تنځوان نوروز هم په خپلو خبرو کې د ولسمشر پارلمان او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی ونډه او حق دې نه ضایع کیږي.
زموږه د رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمانه پورې دا غوښتنه لرو چې د هر لیارې نه یې موږ سهم د ځای لور نشي او موږ خپل حق ورکړی شي او کارونه کړی شي همدا ګلې به همدا څه شکل راولي.
مونږ درې هغه پلونه چې د دوه کول کېږي منظور شوی دي دوی کار نه پکوي. ولې علت یې څه دی؟ که چېرته مونږ ته دا کور ونه شو موږ کېدای شي پرلت د ولایت مخ ته پرلت وکړو.
د غونډې درې نورو ګډونوالو احمد منګل د خصوصیدونکي انجینر حضرت الله ریان او محمد رفیق غروال بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د بیا رغونې په برخو کې د یاد سیمې لومړیتوبونه تشخیص کړي.
ولایتي ادارې څخه همدارنګه د مرکزي ادارې څخه د رئیس جمهور څخه هیله دا ده چې د هغه پروژې چې موږ ورته اشاره ضرورت لرو د قلنګ پل دی د قلندر پل دی په مساخر ولسوالۍ کې د کثیرو رشتوي سچور لپاره تعمیر نشتون دی کاملا د دې غوښتنو کې
چې موږ خپله لیست لیدلی دی د منګلو قوم ته اصلا هیڅ یوه پروژه په نظر کې نه ده نیول شوې. موږ غوښتنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه موږ به لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو خپل حق به غواړو.
څوک چې مسؤولین دي چارواکي دي دا غږ پرې کوي د منګلو دغه لوی قوم تر څو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بلدوری ته د خوست چارواکي وایي ولایتي اداره د ټولو سیمو متوازن پرمختیا ته ژمنه ده او په دې وروستیو کې لری پرتو ولسوالیو او سیمو ته پاملرنه ډیره شوې ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ول
دا محل په مساخل ولسوالۍ کې د بیا رغونې شپارس پروژې تر کار لاندې دي او تر څنګ یې عملا 216 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو او 1330 کورنۍ ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. همداشان د کلندر ولسوالۍ له مساخلو او بیا له خر سره د ولسوالۍ سړک نه درلوده چې د 40 کیلومترو سړک د جوړدو چارې پیل شوې او تر څنګ یې د دوه مندوایي او سره پلونه او 15 کیلومتره سړک ډیزاین تقریبا او یاسلنه بشپړ شوی او کوډي بودجوي کې شامل ده.
که څه هم ډیر کله ولایتي چارواکي په ځینو سیمو کې د پروژو د نه پلي کېدو یو لامل نامني ګڼي خو د منګلو مشرانو بیا په دې غونډه کې حکومتي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پروژو په پلي کېدو کې همکاري ته تیار دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلامونه میومنئ. لایوی ونی ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1499 او 1499 کال د توتريخوالو د پیښو په اړه وڅیړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو د 13 دو کلونو کې څومره د توتريخوالي پیښې ثبت شوي، د توتريخوالي ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه له مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو.
مننه.
که پایل لدغه راپور او لدی پرتلی څخه وکړي تاسو د 1299 او 1299 کال د توتريخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په تیرو دوه کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسو د سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1999 کې تقریبا 902 قضیې ثبت کړي چې دې پرتله ته وګورې څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د دې خشونت باید کم سي، خشونت زیات شوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات شوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي، دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو ته تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی د حمایه په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایه و ته سوې ده چې اوس یې هر څوک هر چا ته و چې د افغانستان خو معمول دغه ده چې چیرته مشکل پیښي، مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. نو دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتیږي او د خلکو مراجعه هم زیاتیږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو نو کوم مسایل سبب شوی دی چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې دې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دېخوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه شوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډېر ځوانان لاړل خارج ته بهر خوا ته، ډېر غرق سول په دریاونو کې او ډېر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې له یو خوا فقر دی، له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بیکاره سوله، مخه یې وکړې، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ضعف د اقتصاد د خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي، ځکه دې له خاطر الله عزوجلال فرمایي په د قریش په هغه کې صورت کې چې و آمنهم من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن چې ورکوي الله تعالی هغه د لوږې نه او د هیرې نه، د ناامنۍ نه. نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عواملو باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات سي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي، تاسې باور کوي هغه د انجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې. ښځې خرڅېږي په 400,000 500,000، د دې پیسې پیدا کول مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته سي چې یو انجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کیږي، طبیعي خبر ده هغه په داسې بیکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار شته، نه درته وظیفه پیدا سي، نو طبیعي خبر دی ملک ته وځي غریبي له خاطر. هغه چې ملک ته لاړ سي دوه کاله درې کالو کې بیا نه راځي، احوال یې نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه دغه حمایه په کور کې وکړي، خپل درد ورسره شریکي، خپل ضعف ورسره شریکي، هغه استانه. نو دغه عوامل کیږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خواښي، لاس تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې نشي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي بیا به نو پلار بیچاره جز به څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستی دي. نو بس دا زوم به مرته تا نه ورکړل، ستا خو پیسې اخیستی دا زما مال دی، زړه مې څه رقم یې چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښېږي، تاوتریخوالی سبب د دې کیږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته راځي او یا عدلی و قضایی ارگانونو ته ځي، بلاخره هغه قضیه د هغه ځاینه بررسي کېږي او یا هلته کتللي نه بررسي کېږي، ادرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسیږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږیږو، یعنې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي، زیات اکثره یې دغه فزیکي هغه دي تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بچرګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه، لفظي دي او رواني ستونزې دي، ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې شوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند غیابت د وجې نه په کورونو کې تانې او تمرخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دیږي چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پیښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره څومره پیښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1946 پیښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پیښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پې شوی دی هغه د ظلم مخ نیول شوی دی او خلک یا بندیان شوي دي یا په نغدي جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم شوي دي، او یا فرضاً که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل والی، زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې هغوی ته تفریق ورکړل شوی دی. نو تقریباً 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون چې دلته راغلي مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته، نو دوی چې هلته تللي دي پیښې ثبت شوي دي او پیښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره د پیښو ته رسیدګي شوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد حمایه او د قضایو ته رسیدګي شوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې، یا خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع اوسیږي، ښه ژوند اختیار کړي، اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دې په دې وکړي، جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتی، ښځې د نر نه ملامتی، نر د ښځه نه ملامتی، دا موقت ستونزې دي، انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات، انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي، او یا هغه مسافر ورونه چې کم به مرګ نه بهر اوسیږي هغوی خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري، نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کم. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی دا مرګ ژوبله دغه که کمه سي بیخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورکه سي، جنګ ورک سي او صلح راسي، نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح که راسي طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي، د فقر چې ورک سو تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلي عوامل د تاوتریخوالي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه همدغه ناامني، جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا دی چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چېرته مصاحبې وسي، له یوې خوا دا خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمین یې یا مجازات سي، هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات سي، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنې له یوې خوا فقر، ناامني، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. جوړون کی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبري است.
د لاسو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې د لاسو پند درسم کار کې په فعالیت آغاز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کیک تولیداوس په جهان کې دي کیک نو کلچې ماکارومی چه نو دې تولید نه درلود.
یاد سیلو اوس په چال ده.
دا درې کاله میدان د جنگ 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی.
او مسئول کسان په دې اکله څوي
یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمی او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تم کیږو. بیا د خلکو خبرې اورو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسي. قدر منوکتونکو سیلو غذای ته وایي چې هلته وړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ روټ ناشته او نور له وړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه چې بیا یې په 1935 کال عملا په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یو دولتي او عامل منفیه تسدیده چې په پیل کې غنم او وړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ ناشتا کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتوب پاکله وایي
د 1933 کال کې تا د گذاری بشو زاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده او 1935 کار کې په فعالیت آغاز کړی ده. په هغه زمان کې صرف یو ژرنده جوړه شوه او یو لواتور روسان لواتور وایي موږ به تاسې کندو وایو ذخیره وایو ظرفیت به 40,000 تنه جوړ شوی و او یو فابریکې ناتپزي اول جوړ شوی و چې شپېته تنه اوړه ډوډۍ روټ بسکیټ نور شیان جوړېدل په 24 ساعت کې. یو سل 40 تنه اوړه کېده 24 ساعت کې. نو پس له هغې نه بیا اوس څلوېښتم کال کې دا انکشاف پیدا کړ ذخیره 50,000 تنه ظرفیت پیدا کړ چې درې بلاکه نور جوړ کړ. پس له هغې نه فابریکې نانپزي دوهم جوړه شوه چې هغه هم شپېته تنه 24 ساعت کې تولیدات درلود.
مرکزی سیلو ته په تیرو جګړو کې درانه زیانونه واوښتل. ماشینونه خراب او یا هم ورک شول. د انتقالي حکومت په راتګ سره سیلو بیا په کار پیل وکړ خو دا کار د لږ مودې لپاره و ځکه ماشینونه یې په سمه توګه نه و جوړ شوي. د یادې سیلو د ویجاړۍ په هکله بیا هم ښاغلی هاشمي وایي
دا درې کاله میدان د جنګ و 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی و او دولت موږ ته یوه افغانۍ د انکشافي بودجه را کړی دی. لااقل یو پیچ وخت یو ماشین کې باچه خصوصا هغه برینجي پزاجات د ماشینونه د رادرګانې ګیربکسونه د برق په ساب حتی یو لشت وایرین پاتې نه و یوه میتر پاتې نه و. دلته دوه ژرندې دي او دوه نانپزي دي. د سړک تر غاړه د څلور بلاکونه چې ګورې زیړې زیړې په دې کې دوه سوه کندو د دې په منځ کې ده. د شپږ دېرش کندوګانې کې په هغه نقاط راکټ هم خوړلی وه ټانک برمی هم خوړلی وه شپږ دېرش کندو د ده خوله خلاصه وه.
په لومړیو کې د مرکزی سیلو تولیدات لږ وو خو په 1934 کال کې د غنمو زیرمه 50,000 ټنو ته ورسېده او دوهمې ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه اوړه پخول. مرکزی سیلو په کال کې نیم میلیارد افغانۍ دولت ته عواید ورکول خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي. د یادې سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړې. کوټه واکشي
د سیلو په ویلې کې اوس سپیان ګرځي د نور شیان ولې
شي دې سره کې نو سپیان شبن ګرځي کې چا به ګرځي. سیلو 2000 کارګر درلودل اوس اویا نفره کارګر لري او شل دېرش نفره مامور ټول تشکیل او شل دېرش او شل څلوېښت نفره خیر چې سپیان کې نه ګرځي کې چا به ګرځي. 2000 کارګر ګوره درې ټیمه کار ګوره نجی په وخت کې ما دې مزنګ نه دا توره ډوډۍ راوړه
په څو دې اخیسته وه ډوډۍ
په وخت کې په 1.5 روپۍ یوه ډوډۍ وه یوه کیلو ډوډۍ وه.
څومره مزهداره وه د سیلو ډوډۍ
هغه ډوډۍ او اوس د نن دوی د بازار اخلي اس په خار فرق
څه رقم فرق لري ولې
هغه ډوډۍ کیفیت یې ښه و داش ښه و پخته ښه و مغز یې پخېده خام نه پاتې کېده. اوس رایې ډوډۍ مغز داسې که اوړه راباسي.
صحت ته څومره فایده درلوده؟
صحت خو خیلی مې دې تکلیف ده، بالکل دارو داروې داود په وخت کې د ظاهر خان په وخت کې تا لیدلی شي مریض ډاکټر ته لاړ شي وایي معده مې خرابه ده. خو همه به شرط شي شیلو چښتن نه لري بې سرپوه که دیګی ده. نو کیک تولیده اوس یې په جهان کې دې کیک نه کلچې خمیر مایا مکارومی چه اینه وزید تولید نظر بازم مگه موسی
چه غواره دا سیلو باید کم حد تا بیا بیر تا ورسیگی
دی داود خان او دی زایر خان او دی نجیب دی وقت سیلو سی
جواند پا شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شواوري د لارلسو د ریټ سره وکړم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
په مرکزی سیلو کې پخه شوې ډوډۍ به د ټول ښار په غرفو کې خرڅېدله. عام خلکو به په پوره شوق او ذوق خپلو بچو ته وروړله. د مسؤولو کسانو په وینا دا مهال مرکزی سیلو په ټپه ولاړه ده. په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کېږي. د غنمو د زیرمې برخې ته هم ورغلم. هلته له یوه کارکوونکي سره غږېدلی یم.
قدرمنه دوستانو، اوس د سیلو غذای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول، بیا به ډوډۍ پخوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول. دا ټول په عامه خبره کنډ کپار دي. نور معلومات به په همدې سیلو کې یو کارکوونکي څخه واورو. په پیل کې خپل نوم را ته وایه.
سید داود ما نوم.
څو کاله کېږي چې دلته په سیلو کې کار کوې؟
پنځلس کاله.
پنځلس کاله کېږي. همدا اوس د غذا کې چې موږ تاسې ولاړ یو، د دې پاکه معلومات راکړه، د دې کوم ځای ویلې؟
ذخیرې د غنم دي. دا
ښه
دا ټول کندوان دي، ذخیره ده.
دا پایپونه یو چې بلې خواته تیر سوي ده، چی
دا پایپونه دي که خاورې او دا څه باشي د ذخیره کاچي.
ها،
دي
چې خاورې؟
د خاورې د غنم.
ها،
دا به دې حالت غنم د دې ځاینه راځي، دغه ځاینه غنم والته چې دي دلته راځي، دغه دزګاه کې بیا دا پاجي گئی، بیا بیرته د ذخیره کاچي.
اوس خو سیلو ډوډۍ نه تولیدی، کیک هم نه پخیږي، روټ هم نه پخیږي، ماکارونی دا شیان هم نه تولیدی کنه. همدغه اوس دغه هلته چې موږ او تاسې ولاړ یو، د زینه دي چې ښکار اخلي
دلته فقط غنم دي. غنم دکېږي، غنم کراځي، بیرته غنم کیولي او چیرته دا دزګاه د غنم دي.
عام خلک مو هم د مرکزی سیلو په ارزښت باندې غږولي دي چې تاسو یې خبرو ته رابولو.
نوم یې جوګل ولسوالۍ میربچکوټ. په یو وخت کې قاطي راغلل چخچران کې په تذکیرو باندې دا توضیح کېدل وړه د سیلو او ډوډۍ موډۍ خو هغه د غرفې ټولو ته معلومې وې. په دې ټول ښار کې د دې غرفې وې هلته خرڅېدلې. خلک ټول پې ماړه و، ټول پې آرام و. خدای ته دې معلومه وي دا خبره دروغ درپ نه ده.
نوم محمد داود. سیلو ډوډۍ په سیلو کې څه پخېده، هغه بازار باندې اثر درلوده، ټول خلکو ته ښه وه. دېرش روپۍ ډوډۍ خلکو ته ورکوله، یو کیلو ډوډۍ وه. موږ غریب خلک یو، موږ ته ډېر ګټه رسېدله. اوس ډوډۍ مخکې موږ ورپسې منډې وخت ډوډۍ نه پیدا کېږي.
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي، د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علي اکبر رستمي سره مو هم مرکه کړي.
مجموعاً 15 سیلوګان لرو، تقریبا 50000 تن غنم مونږ کول شي چې په دغه سیلو ذخیره وکړو. کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده. مونږ بلابل فابریکه لرو، ګودامونه او استراتیژیکو زیرمې هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري.
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ به وه، اوس هغه شیان په بازار کې نه لیدل کېږي. آیا سیلو دا نه جوړوي؟ څه رقم خبر ده؟
بدبختانه تاسو شاید یاسي، تقریبا په جنګونو په وخت کې د مونږ تاسیسات خصوصا په سیلوګانو کې اکثریت تخریب شوی دی. اوس زیربنا نشته، ټیکنالوژیګان ټول تخریب شوی دی، ټول فابریکې غیر فعال ده. یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنګونو په وخت کې تخریب شوی دی. نوې ټیکنالوژي راغلې دي، ایجاب کوي سي په نوې ټیکنالوژي سیلوګانې مجهز شي. کله چې دغه سیلوګانې بسازي شي تقریبا 1.5 میلیون ډالر ارتیا لري، بودجه ارتیا لري. دغه سیلوګانې اوس برنامه لري په کابل، قندار، هرات، بلخ، بغلان او یا یو لوی ګودام په بدخشان کې شامل دسی د کرن یو بلګونی مالداری وزارت دی بانک جهانی لمرسته ایجاد وکړو. 1999 مالی کال کې مونږ پلان لرسوی د کابل قندار هرات په لومړی سر کې د سیلوګانو کار پیل شي.
بله، دا سیلوګانې چې بیا له سره په کار باندې پیل کوي، آیا د پخوا په څیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکوي؟
تمرکز دا دستي مونږ وکولی شو چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړو. تا شاید یاسې په 1999 کال کې افغانستان یو بې سابقه وچکالي سپری وکړي. اوس دغه سیلوګانې تقریبا 1,000 مټریک ټن، یعنی ټول 15 سیلوګان ظرفیت لري.
زیرمه کول د غنمو هم یو مهمه خبر ده چې باید زیرمه سي، چې تاسو ویل چې اوس په سیلوګانو کې زیرمه سي، مګر عام خلک ډوډۍ غوړي، روټ غوړي، هغه ته تاسو وایي
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی. سلوخ کله مخکې خصوصي سکتور نه و، خصوصي سکتور ډیر رول لري. د حکومت مسولیت دا ده چې په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې، په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي، مونږ تاسات ولرو، کله چې په تدارکات مرحله کې تکمیل شي، داخلي او بهرني او کمپنی سي موافق وشي، بیا کار پیل کیږي. هر استراتیژیکو زیرمې تقریبا 3 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري. حکومت نشي کولی چې په هر کال هم په سیلوګان کې او هم په نورو بخښونو کې سرمایه گذاری وکړي. زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده. ډیرو برخه کې باید له بزګرانو سره مرسته وکړي، یوازې د استراتیژیکو زیرمې نه ده، نورو بخښونو هم دسي مسلخونو ده، همدارنګه قرنطینونو ده او کانالونو ده، شبکې ده، او په باغداري به برخه کې او نورو برخونو هم دسي مونږ باید کار وکړو.
درنو دوستانو، سیلونه اوازې په کابل بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم فعالې وي، خو نن سبا لګڼ ستونزو سره مخ دي.